مننه ناصر سمیا باس قدر من دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو دوستانو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په بیلابیلو ریپورټونو سربیره یو کله زر غګون ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث لرو، خو پیل خبرونه کوو. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر ته پاکستان ته سفر بلنه ورکړې، څو د تورهم په شخړه ورسره خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پوځ د ښه فعالیت لپاره باید د هوایي قواو ټول صنفونه فعال شي. او د هندوستان نظامي چارواکي وایي په هندي کشمیر کې روانه اونۍ کې په دوو جلان فتو کې 15 وسلوال او دوه هندي سرتیري وژل شوي. په تورخم کې افغان امنیتي چارواکو ازادي لړیو ته ویلي چې په صفري نقطه کې نه دوی او نه هم افغان مشرانو چاته د دروازې جوړولو اجازه ورکړې او نه بداسي وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد په تورخم کې روانې لانجې پاړه په خبرو لګیا دي. د دې وزارت وایندوی نفیس سکریا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې دوی به ډېر سره د خبرو لارې د دې مسلې د حل په تمه دي. اخوا د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون وویل چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لمشر حنیف اتمر سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل اتمر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته اسلام آباد ته د سفر بلنه ورکړې. سو د تورخم په سیمه کې په رامنځته شوي کړکیچ دواړه لوري خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پوځ د ښه فعالیت لپاره باید د هوایي قواو ټول صنفونه فعال شي. د دې وزارت وایندوی جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د هوایي ځواک څو محدودې برخې فعال دي. د ښاغلي وزیری په وینا افغان پوځ په بشپړ ډول د هوایي ځواک د فعالولو لپاره زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس په حواله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له روسیې هلیکوپټر او وسلو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د روسیې د ملي امنیت شورا ته په دې اړه رسمي لیک هم استولی دی. په هلمند کې به د څلورو ژورنالیستانو د وژنې په اړه څېړنې پیل شي. دا پریکړه پرون په دې ولایت کې د څلورو وژل شوو خبریالانو عبدالصمد روحاني، عبدالهادي همدرد، نظر محمد مجنونیار او نور احمد نوري په یاد غونډه کې وشوه. د هلمند والي حیات الله حیات بیګ ازادي راډیو ته ویل چې د دې خبریالانو د قتل په اړه په څېړنو کې غفلت شوی او دوسیې سمین نه دي څېړل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې د موږ د دغه دوه ژورنالیستانو په مرموز ډول سره وژل شوي شهیدان شوي د دوو دوستیانه فرانوالۍ ته راغلې او هم نه محکمې ته راغلې ده. زه د دې ډاډ د هلمند ولسونو ته ورکوم چې د دې ژورنالیستانو قضیه به فرانوالۍ او محکمې ته به انشاءالله دا دوسیه راځي، تر څو هغه څوک چې د دې معصومو ژورنالیستانو په قتل کې لاس درلود عدالت پرې پلی او د خپلو بدو اعمالو جزا وګړي.
دا خغلی حیات په وینا د چړنې د هلمندي ژورنالیستانو د ټولنې په وخت نه پایلېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ترهګرۍ سره باید په امریکا کې د نو بهر مبارزه وشي. د نوموړي په وینا د امریکا سیاست د خلکو لپاره چې فکري استقرار نه لري قوي وسلو ته لاسرسی ډېر اسانه کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون د فلوریډا ایالت په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو پر یو کلب له برید څخه د ژغورل شوو کسانو سره تر لیدنې وروسته دا څرګندونې کړي. په دې برید کې د برید کوونکي په شمول 50 کسان وشل شوي وو. د عمر متین په نوم یو وسلوال کس چې د جون د میاشتې په 11مه نېټه د دې برید پر مهال د اسلامي دولت له وسلوالې لرې سره خپل ملاتړ اعلان کړی وو. په دې ډلې وژنه کې چې اوتومات وسله پکې کارول شوي، په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د جدي قوانین رامنځته کولو په اړه نوي او تاوده بحثونه راپورته کړي. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړي چې د امریکا قانون جوړونکي باید همدا شیبه اقدام وکړي او د وسلو د کنټرول قانون تصویب کړي. د هندوستان نظامی چارواکي وایي په هندي کشمیر کې روانه اونۍ کې په دوو جلان خطو کې 15 وسلوال او دوه هندي سرتیري وشل شوي. د هندوستان د یو پوځي چارواکي په وینا د پنځشنبه په ورځ له هغه وسلوالو سره په سخته جګړه کې چې د پولي لاغړې پاکستانی خاورې څخه کشمیر ته داخل شوی و، څلور وسلوال او یو هندي سرتیري وشل شول. په یو بل خطه کې چې تر دې ورځ مخکې شوی و، یو وسلوال او یو هندي سرتیري وشل شوی او څلور نور سرتیري ټپیان شوي. د کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ وشل شوی، خو دواړه لوري د ټول کشمیر د ملکیت ادعا لري. کشمیری وسلوال غواړي چې تاسو مده د پاکستان برخه او یا هم خپل واک ووسی. هندوستان پر پاکستان پراچوي چې کشمیری وسلوال تر روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړی دي. د ایران د خبری رسنوی د ریپورتونو له مخې د ایران د انقلاب ساتونکو او کوردی وسلوالو ترمنځ د عراق سرحد ته نږدې نښته کې 12 کورد وسلوال او د ایران د انقلاب ساتونکو درې سرتیري وشل شوي. ایرانی رسنۍ وایي چې کوردی وسلوال د ایران په شمال لویدیځ کې د اشناویه سیمې ته د عراق له سرحدي سیمې وراوښتي او هلته د ایران د انقلاب ساتونکو سره مخامخ شوي. د ایران د پولیسو یو افسر جنرال حسین اشتری څرګنده کړې چې وسلوال د کوردستان د آزاد ژوند له ګوند او هغه ایراني کوردي ډلې سره تړلي چې د ترکیې د کوردستان د کارګر ګوند سره نږدې اړیکې لري. اشتری ویلي چې له دې وسلوالو څخه یوه زیات اندازه وسلې او مهمات نیول شوي. د ایران د کوردستان د ډیموکرات ګوند غړي محمد نظیف قادری اسوشیتد پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې وسلوال د دوی ګوند پورې تړلي کسان وو. له ساده راډیو نه خبرونه اوري. د برتانی د کارګر ګوند غړي او د پارلمان وکیل جو کاکس د شولو ټپون لامل بیګا پرختون کې ساور کړه. یو څلوېښت کلنه جو کاکس پرون دا سرګند وسلوالو لویدیز یارکشیر یو خرګوټي لیټس ته نږدې وویشته او بیا یې په چړو ووهله. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون له لندنه په ټلویزیوني وینا کې د دې پیښې په اړه وویل موږ یو ستوری له لاسه ورکړ. هغه د پارلمان غړي د پراخ لیدلوري او لوی زړه څښتنه وه. د دې وحشتناکې پیښې له امله خواشینی او د کاکاس له کورنۍ او پلویانو سره په دې غم کې شریک وو. د لندن پولیسو ویلي د حملې په تړاو یو 25 کلن سړی نیولی او وایي چې د نورو کسانو په لټه کې نه دي. تر دې حملې یوه اونۍ وړاندې په برتانیې کې له خلکو غوښتنه وشوه چې اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا له دې ټولنې د وتلو د پرېکړې لپاره په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. ویل کېږي چې د جو کاکس د وژل کېدو له امله د دواړو نظرونو پلویانو خپل کمپاینونه بند کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای ای مشر خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي چې خپل وګړي په لویدیځو هیوادونو کې بریدونو ته برابر کړي. جان برینن پرون څرګنده کړه چې داعش د هغه زرګونو وسلوالو ډلې چې ورسره یوځای شوي د دې برید کوونکو د چمتو کولو هڅه کوي. د جان برینن په حواله د داعش د وسلوالو شمیر د القاعده تر غلو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته کړې. د هغه تر دې څرګندونو څو ورځې وړاندې د عمر متین په نوم یو وسلوال چې داعش خپل وفاداری اعلان کړې وه په فلوریډا کې پر یونایټ کلب په حمله لږ تر لږه 940 تنه وشل. د اروپایي کمیسون مشر ژان کلود یان کاروایی که هم په تیرو دوو کلونو کې پر روسیه بندیزونه لګولي له دې هیواد سره باید اړیکې ټینګې شي. یان کار پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته په وینا کې باور څرګند کړ چې اروپایي ټولنه باید د روسیې له حکومت ولس سره خبرې وکړي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یوځای کړه. له هغې راهیسې ژان کلود یان کار د اروپایي ټولنې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې روسیه ته سفر کوي. اروپایي ټولنې د کریمیا تر یو ځای کېدو وروسته پر روسیه اقتصادي بندیزونه ولګول او روسیه په غبرګون کې اروپا ته خپل صادرات بند کړل. د اروپایي کمیسیون مشر خبرداری ورکړ چې اقتصادي بندیزونه به یوازې هغه وخت لرې کېږي چې روسیه له اوکراین سره د منسک د موافقې جزئیات په بشپړ ډول عملي کړي. دا و خبرنه. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای مشر خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله داعش هڅه کوي چې خپل وګړي په غربي هیوادونو کې بریدونه ته چمتو کړي. دا موضوع په دې خبرونه کې څېړو خو تر دې ټولو مخکې اوري چې د افغانستان حکومت له روسیې څخه د پوځي وسایطو او پرزو د ترلاسه کولو رسمي غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د تورخم د شخړې د هواري لپاره د خبرو په هدف د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حنیف اتمر او همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې ده. په تورخم کې وروستی وضعیت څه دی؟ په دې اړه به د شاه محمود شینواري رسولی رپورټ درته وړاندې کړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د یو شمېر لویو پروژو د پلي کېدو په تړاو د هیواد په سینو سیمو کې د کړکیچونو د رامنځته کولو هڅې کېږي. دا چې څنګه دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. یو کلی زرغږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان حکومت له روسیې څخه د وسلو او پوځي وسایطو د پرزو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس په حواله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د روسیې له حکومته هلیکوپټر د هغوی پرزي او وسلې غوښتې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال سي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د روسیې د ملي امنیت شورا ته په رسمي لیک کې څرګنده کړې چې هیواد یې هلیکوپټرو او د هغوی پرزو ته اړتیا لري. ښاغلی کرزي پرون انټرفاکس ته ویلي چې افغانستان له مسکو د هلیکوپټرو تر څنګ د وسلو غوښتنه هم کړې ده. کابل او مسکو یو میاشت مخکې په پوځي چارو کې د تخنیکي همکاریو موافقه وکړه. په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د روسیې له حکومت څخه ډول هلیکوپټر او وسلې غوښتي جزئیات نه دي ورکړ سوي. د ملي دفاع د وزارت وایندوی جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د هوایي قوا یو شمېر صنفونه فعال دي، خو زیاتو جنگي او کشفي الوتکو، ترانسپورتي هلیکوپټرو او د الوتکو د ترمیم لپاره پرزو ته اړتیا لري.
هوایي قواوې یوازې هلیکوپټر نه دي، هوایي قواوو کې ډېر صنفونه دي لکه رادار صنف، توپچی دافع او راکټ دافع، ترانسپورتي الوتکې، ثابت بال هلیکوپټر، جنگي ترانسپورتي، د دې ترڅنګ د بمبار د الوتکې، د دفتر، د کاش ښکاري الوتکې. کچېرې څوک غواړي چې یو قوي او غښتلی هوایي پوځ ولري، دا ټول سینکونه باید فعال وي. د اوس لپاره زمونږ د هلیکوپټر برخه، د بال ثابت ترانسپورتي الوتکو برخه، د کاش برخه دا فعال شوي دي او نورې برخې تر اوسه فعال نه دي. نو زمونږ کوښښ دا دی چې هغه هیوادونه چې زمونږ سره ژمن دي، په دې کې چې زمونږ وسلوال پوځ او ځانګړي توګه هوایي پوځ جوړ کړي، نو هغوی زمونږ سره مرستې کوي. په دې اړه زمونږ هیله دا ده چې نورې مرستې هم وکړي تر څو چې هوایي پوځ کاملا په پښو ودرېږي.
ښاغلي وزیري ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د هوایي ځواک د فعال ساتلو لپاره د اضافي پرزو موجودیت ډېر مهم دی. د ده په وینا جنګي او ترانسپورتي الوتکې په دوامدار ډول تر محدود پرواز وروسته ترمیم او نوي کېدو ته اړتیا لري. د ملي دفاع د وزارت ویندوی په دې اړه چې د روسیې له حکومت د وسلو او پوځي وسایطو غوښتنه سوي تفسیر نه ده کړی. د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره د هوایي قواب پیاوړي کولو کې لستور مرسته کوونکو دی. امریکا په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان د هوایي ځواک پر روزنه، تجهیز او پراختیا 2.5 میلیارد ډالر لګولی دي. په دې هیواد دفاع وزارت په تر 2018 میلادي کال افغانستان ته لږ تر لږه 40 سپکې جنگي الوتکې ورکړي، خو د روسیې د پوځي مرستو په اړه تر اوسه دقیق ارقام نشته. په مسکو کې چارواکو د افغانستان لوري د هلیکوپټرو او وسلو د غوښتنې په اړه هم ویلي چې یوازې د تجارتي هدف لپاره دا کار کولای شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اوربند وروسته وسلته په دروازه د کار کولو اوازې خپرې شوې. خو د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي افغان حکومت په خپل دریځ ولاړ دی او هیڅ هاته په صفر نقطه کې د کار کولو اجازه نه ورکوي. زموږ خبریال شاه محمود شینوار تورخم ته ورغلی او د تورخم په اوسني وضعیت یې دا رپورټ راستولی.
د ډیورند په کرخه په تورخم کې د دروازې په سر دراولاړې شوې وسلوال شخړې په 15 ورځ هم یاد دروازه د مسافرو او لوی موټرو پر مخ تړلې، دوکانونه او کاروبارونه بندې، په بازار کې پرته له سرحدي ساتونکو بل هیڅ نخکاری. د دې دروازې د جوړېدو په سر دریش په پرله پسې ډول د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ځواکونو ترمن په ساتونو ساتونو نښتي وشوي. کله چې په تورخم کې اوربند اعلان شو، بیا هم پاکستاني ځواکونو هڅه پیل کړې وه چې د ډیورند پر کرخه له صفر نقطې شاوخوا 60 متره هاخوا د دروازې کار پیل کړي، ولې بیا هم افغان سرحدي کونو ورته اجازه نه ده ورکړي او په سیمه کې یوازې د خاورو ډېرې پروت دی. په ملي او ټولنیزو رسنیو کې د تورخم موضوع په اړه مختلف اوازې خپرې شوې چې ګوند افغان چارواکو د دروازې د لګولو په سر ور سره جوړجاړی کړی. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو رئیس ارکان محمد ایوب حسین خیل چې د شخړې له پیل نه په تورخم کې میش دی، ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل پاکستاني ځواکونو غوښتل چې د نظامی تحرکاتو په جریان کې دروازه ولګوي، ولې دوی ورته بالمثل ځواب ورکړی او اجازه یې نه ده ورکړي چې په صفر نقطه کې دروازه ولګوي. نوموړي وویل افغان چارواکي په خپل دریځ کلک ولاړ دي او هیڅکله به د ډیورند کرخې په صفر نقطه کې د کار کولو اجازه ور نه کړی.
نظامی تحرکات تر څورې لاندې دوی کار شروع کړه او منګه ورته په نظامی سطح باندې دوی ته جواب ورکړه، د کار مرتبه بند کړه، سکواټور مرتبه منځه وړه ده، په سفری نقطه کې موږ نه دی پریخي وس هم نه سفری نقطه کې کار کوي نه سفری نقطه نه لره کار شروع کړ مخکې شروع کړ او لره لګ موږ باندې کار بند کړو بیا زه تاسو هم چې په سفری نقطه کې مطلق سفری نقطه کې نه دی موږ مشرانو چاته اجازه ورکړ نه موږ چاته اجازه ورکړو مطمئن اوسه
په ورته وخت کې د هیواد له ګوټ ګوټ نه ډلې ډلې ځوانان له ملي بیرغونو او ګلونو سره د خپلو سرتیرو د ستاینې په موخه تورخم ته روان دي او د خپلو سرتیرو میړانه ستایي د تورخم خرګوټي ته نږدې یو ډله ځوانان چې په سره لمر کې ناست ول ازادي راډیو ته وویل چې دوی درې ورځې وړاندې د خپلې خاورې نه د دفاع په خاطر له خوست نه راغلي خو افغان سرحدي ځواکونه ورته وایي تاسو ته اړتیا نه ده پیدا شوې
زنه جیب نه میګم تقریبا د درې ورځې کېږي چې د خوست نه راغلي او د تورخم ګیټ ته لاړلو بیرته راغلو دا غځې کې د دوی درې ورځې کېږي چې تبیګو راته ویګو خو موږ دې دپاره راغلي یو چې جنګ وکړو د پنجابیانو سره وجنګېږو د خپلې خاورې عزت قدر وکړو او نن چې موږ عزت قدر ونه کړو سبا م نه کوو بلې ورځې م نه کوو چې نن د خاورې پښتنه م نه کوو سبا م د مور پلار م پښتنه نه کوو
هم د دروازې ته سیرما په یو سټاپ کې ودرېدلې یو او جګړه چې دا پرونو درېدل دا هم د درې ورځې کېږي د جان دپاره راغلي یو که څه هم د افغانستان امنیتي ځواکونه موږ ته هیڅ اړتیا نه لري خدا د افغانستان د هر ځوان خپل احساسات او خپل وړتیا د جهر تو غوړي چې د پاکستان او د تورو پنجابیانو په مخ خپل ځنونه قربان کړي
لاتیر دوه ورځې راهیسی په تورخم کې د دوړو لورو ترمن اوربند اعلان شوی خو ولی بیا هم سرتیری په خپل پوسټو کې د ترسي په حال کې دي
دوستانو بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتجزیز وایي چې په تورخم کې د دروازې جوړولو په اړه له مخکې نه افغان حکومت ته اطلاع ورکړې وه او زیاتوي چې دا نه د خپل منځي او نه د کوم نړیوال تړون سرغړونه ده نوموړي همداراز ویلي چې د رامنځته شوې ستونزې د هواري لپاره یې افغان چارواکو ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړې په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو
په خارجه چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته په دې وروستیو کې په تورخم کې درامسته شو معاملاتو د هوارولو لپاره اسلام آباد ته د سفر بلنه ورکړې ده خغل یزید د پنځمې پرز د پاکستان پارلمان ته د پالیسی بیان ورکولو پر مهال ویل پاکستان افغانستان ته د تورخم په سرحدي سیمه کې د یوې دروازې د جوړولو په اړه لمخ کې اطلاع ورکړې وه او ټینګار یې وکړ چې دا نه د خپل منځي او نه هم د کوم نړیوال تړون سرغړونه ده سرتاجیز دا سرګندونې په داسې وخت کې کړې چې څو ورځې مخکې په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښتې وشوې چې پاکستاني سرحدي ځواکونو غوښتل په تورخم کې پر خپلې خوا دروازه جوړه کړي په دغه نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته خو بیا د چهارشنبې په ورځ ناوخته په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته وربند شو چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره اړیکې ونیولې د خارجه چارو سلاکار پارلمان ته په خپل وینا کې ویل چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي خو زیاته کړه چې د سرحد تنظیم د دواړو هیوادونو په ګټه دی چې پر مټ به یې پر پوله د سمګلنګ او ترهګرۍ مخنیوی کیږي نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د رامنځته شوو ستونزو د هواري لپاره یې افغان چارواکو ته اسلام آباد ته د راتګ بلنه ورکړې ده پرون ما د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او هغه او د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته مې بلنه ورکړه چې په لومړي فرصت کې د پاکستان سفر وکړي چې پر دغه مسایلو بحث وکړو او رامنځته شوې فاصلې له منځه یوسو عزیز همداشان ویل چې حکومت یې په تورخم کې د دروازې جوړولو ته پوره ازمه دی چې له دې سره به د هغه په خبره پر پوله د ترهګرو تګ راتک مخنیوی وشي له بل خوا د پاکستان د خارجه چارو د وزارت وایي نفیس ذکره د پنجشنبې په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل پاکستان به د سرحد د تنظیم په هدف پر پاک افغان پوله د تورخم د دروازې په شان نورې دروازې هم جوړې کړي نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د سرحد تنظیم د ترهګرۍ د مخنیوي یوه برخه ده او ټینګار یې وکړ چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې کړکېچ ته دی د جنګ نوم نه ورکول کېږي ذکر یې زیاته کړه چې دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې ډېر ژر به دواړو لوري سره نتیجې ته ورسي
دون سایډ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہیں بات چیت چل رہی ہے اور آئی ایم شور کہ
دواړو لوري له بل سره په تماس کې او خبرې اترې روانې دي زه هیله منم چې دواړو لوري به یو نه یو حتمی نتیجه ته ورسیږي چې دا ستونزه له منځه یوړل شي خو دې مطلب دا نه ده چې هلته ستره جګړه رامنځته شوې ده بلکې دغو ملکونو ترمنځ چې کډی پولي لري دا ټول څنګه تیار رامنځته کیږي چې بیا وروسته د خبرو اترو او تماسونو له لارې واریږي او دا لار موږ هم خپله کړې ده ما مخکې هم ویلي دي چې افغانستان سره زموږ اړیکې په ډېرو بنیادونو ځانګړې دي د افغانستان د سولې پروسې لپاره د څلورو هیوادونو مفاهمتي غونډې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت وایاند ویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي له افغانستان سره زموږ اړیکې یوازې د یو ګاونډي هیواد نه بلکې دواړه هیوادونه تاریخي مذهبي او کلتوري تعلقاتو کې تلل شوي دي ځکه دغه غونډې ته همدا شان ویل پاکستان تل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هلې ځلې کړې او د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې هلته د سولې او ثبات لپاره پورته کیږي
بلخوا په افغانستان کې د قاتی ملاتړ ماموریت ویاندوایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان کړ کې چې باید د ډیپلوماټیک لارې حل شي. جنرال چارلس کلفلند دا خبره د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته کړې. قاسم سولملي رپورټ راکړي.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو ویاند افغان او پاکستاني حکومتونو خپلو کې خبرو ته هڅوي او وایي چې د تورخم پر بندر راپورته شوې شخړه د خبرو لارې حل کړي. جنرال چارلز کلیولند د پنځشنبه پر ورځ لازادي رډو سره په مرکه کې ویل چې دا د حل وروستۍ لار ده.
دی
وایي تر ټولو ښه رول چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې قضیه کې لوبولی سي هغه دا دی چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دي وهڅوي چې په خپلو کې خبرې وکړي. او زموږ په نظر د دې مسلې حل له ډیپلوماتیکو لارو کېدای سي او دا هغه څه دی چې موږ دواړه لوري دې ته هڅوو. د افغانستان حکومت او د ملي شورا غړي هم ټینګار کوي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ شخړه د حل لار نه ده او باید له ډیپلوماتیکو لارو اواره سي. د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان د پوز له پلاوي سره د تورخم د شخړې په حل او د دروازې د جوړولو د کار پر درولو خبرې کړي، خو په لیکنه د تمې خلاف د دروازې د جوړېدو کار نه دی بنسوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې وروسته لاغیش خړې رامنځته شوې چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبه پر ورځ هڅه وکړه څو په صفري نقطو کې تاسیسات جوړ کړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو له خبرګون سره مخامخ شول. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس سیکریا د پنځشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله کومه جدي موضوع نه ده او د دواړو لورو ترمنځ د جګړې د پیلېدو معنا نه ورکوي. د ویل چې دا ډول موضوعات معمولا د خبرو لالارې حل کېږي. دا موضوع په دې معنا نه ده چې هلته جګړه پیل شوې ده. کوم شخړه چې رامنځته شوې په هر هغه هېواد کې چې عمومي بندرونه موجود دي هلته رامنځته کېږي، خو د تماسونو او خبرو لالارې دا ستونزه بیرته حل کېږي. د چارو کارپو ودیر صفای وای د نړیوالو قوانینو لمخې هر دولت که تر سولې زولارو مخکې وسلو ته لاس وروړي هغه متجاوز دولت بلل کیږي او باید د نړیوال ټولنې لخوا ورباندې فشار راوړل سي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د یو شمېر لویو پروژو د عملي کولو په تړاو د هیواد په ځینو سیمو کې د کړکیچونو د رامنځته کولو هڅې کیږي. د یاد شورا ویان تواب غورزنګ پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل حکومت شمن دی چې هر ډول شرایطو کې لوی ملي پروژې پلې کړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ راکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په هیواد کې د یو شمېر لویو پروژو تر عملي کېدلو وروسته په دې وروستیو کې ځینې داسې هڅې روانې دي چې په ځینو سیمو کې کړکېچ رامنځته شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال که څه هم په دې اړه وضاحت ورنه کړ چې دغه کړکېچ د چا یا کوم هیواد لخوا راولړېږي، خو د تورخم مسلې ته په اشاره یې وویل چې حکومت د راولاړو شویو شخړو د اواري په برخه کې په ډیپلوماټیکو لارو باور لري.
سیربنایی پروژو برنامو تطبیق کې کوزینو زاینو کې تشنجات ایجاد شي او د افغانستان دولت متحد دی چې په پوره تدبیر سره مخ کی زی ول دې سربیل له درخم دوسته شخړې داوري لپاره د ډیپلوماټیکو چینلونو په طریقه د خبرو اترو پر دوام باندې باور لري.
په دې وروستیو کې په هرات کې د سلما یا د افغان هند د دوستۍ بند پرانستل شو. دغه شان تر هغه وروسته د هلمند د کچکی بند د پراختیا او بیا د چهارشنبه په ورځ د فارا ولایت د بخش آباد د بند جوړولو تړونونه له یو شمېر شرکتونو سره لاسلیک شول. له دې وړاندې د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د ملي یووالي حکومت په هیواد کې د بندونو جوړولو جدي اراده لري او په دې لړ کې د نهه ویشتو بندونو تدارکاتي کارونه پیل او یو پر بل پسې به یې تړونونه لاسلیک شي. ولسمشر غني په هیواد کې د کرنې د پراختیا په څلورم کانفرانس کې ویلي چې له وروسته به اجازه ورنکړي چې ګاونډي هیوادونه له اوبو په وړیا ډول ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی ژمنه کړي چې د افغانستان د اوبو مهارولي د کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. کلونه کېږي چې د افغانستان له اوبو ایران او پاکستان له هر ډول امتیاز ورکولو پرته استفاده کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې پاکستان د جوړېدو رئیس له افغانستان سره کینه لري او په یو نه یو ډول هڅه کوي چې افغانستان تر خپل اغېز لاندې وساتي. له دې کارپوهانو یې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې رامنځته شوې ستونزه څه هم د غیواد د دښمنه یو ډول دی.
هیڅ وخت پاکستان مونږه آرام نه پریدي کا بهانه وی کډی وی روابط مونږ سره کړی دي همکاري مونږ سره څنګه چې لازم ده دی ترورزم پر ضد نه کوي نه یوازې نه کوي چې بانډونه توپکیان مخربین هلته روزي او افغانستان ته د حکومت په ضد او زموږ د نظیم په ضد راستوي.
ښاغلی صافی وایي چې پاکستان د افغانستان او هندوستان له خاورې جوړ شوی او افغان حکومت ته لازمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو بنسټونو ته د خپلې خاورې په اړه مراجعه وکړي. هغه وایي چې حکومت باید د ګاونډیانو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي او د ملي ګټو د تامین په خاطر د چا تر فشار لاندې رانشي.
د امریکا د فلوریدا پایلت کې د امجنس پزانو پر یو نټ کلب د برید کون کې عمر متین د میرمنې پاړه تازه جزئیات په ډاګه کړي. رسوان مراد په دې موضوع د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ریپورت جزئیات وړاندې کړي.
اسوشیټډ پریس اژانس لیکي د عمر متین میرمن دیرش کلنه نور زاهی سلمان د کالیفورنیا ایالت په رودیو خارګوټ کې زیږیدلې ده، خو نور په اصل کې فلسطینی ده. نور سلمان او عمر متین د انټرنیټ لاره له یو بل سره بلد شول او په همدې سره د دواړو د مینې کیسه پیل شوه. دواړو د 2011 کال د سپتمبر په 9 واده وکړ او د واده سمره یو 3 کلن زوی ده. شل کلن افغان الاصل عمر متین چې په یوې امنیتي کمپنۍ کې کار کاوه د تیرې یک شنبه په ورځ د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو پر یو کلب برید وکړ. 9 کسان یې ووژل او 53 نور یې ژوبل کړل. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې نور سلمان په دې خبره وچه خاوندې څه پلان لري. د اف بی آی یا فدرالي استخباراتو دریو کارکونکو تیر سه شنبه په رودیو ښار کې د نور زاهی سلمان د وړکتوب د وخت کور ته لاړل او دغلته د هغې له مور سره خبرې وکړې. د نور سلمان د واده د اسنادو له مخې هغه په امریکا کې پیدا شوې ده، خو پلار او مورې فلسطینیان دي. د نور سلمان یو ګاونډي اسوشیټډ پریس ته ویلي د نور او عمر متین واده ډیر مختصر و، خو دواړه له یو بل سره نږدې او خواږه و. جسبندر چاهال ویلي د نور زاهی سلمان مور د خپل لور او د خپل مسید مصنوعیت پړه اندېښمنه ده. عمر متین چې پلار او مور افغانان دي تر نور مخکې په 2009 کال کې له ستاره یوسفی سره واده کړی و. د هغه څه له امله چې هغې د عمر متین له تاوتریخوالي ډک چلن یاد کړی له نوموړي څخه جدا شوې وه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای مشر خبرداري ورکړی چې د داعش وسلواله ډله هڅه کوي څو خپل وګړي په لویدیځو هیوادونو کې بریدونو ته برابر کړي. جان براینن پرون څرګنده کړه چې داعش د زرګونو وسلوالو له ډلې چې ورسره یوځای شوي د دې حمله کوونکو د چمتو کولو هڅه کوي. په دې موضوع نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر جان برنن د سند استخباراتو کمیټې ته په وینا کې باور څرګند کړ چې داعش د وسلوالو پر روزنه کار کوي او په غربي هیوادونو کې د حملو لپاره تیاروي. د هغه په وینا داعش په خپلو لیکو کې د غربي هیوادونو زیات کسان جذب کړي چې په دې هیوادونو کې د حملو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدلی شي. برنن زیاته کړه چې داعش به شای په قاچاقي لارو لکه د غیر قانوني کډوالو او پناهغوښتونکو په بڼه یا په قانوني اسنادو غربي هیوادونو ته د خپلو وسلوالو د رسولو هڅې وکړي.
We judge that ISIL is training and attempting to deploy operatives for further attacks.
موږ قضاوت دادې چې د اسلامي دولت ډله په روزنه لګیا ده او هڅه کوي چې د حملو لپاره زیات کسان واستوي. داعش د غربي وسلوالو زیات شمیر له ځان سره ملګري کړی دي چې شایي په غربي هیوادونو کې د حملو لپاره کار ورڅخه واخیستل شي. غالبا دغه ډله په بیلابیلو طریقو غور کوي چې غرب ته خپل وسلوال واستوي. په دې کې د کډوالو بحران، د قاچاقونکو لاري او حتی د سفر قانوني لاري چارې هم شامل دي.
Of means for infiltrating operatives into the west including in refugee flows smuggling routes and legitimate methods of travel.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر په وینا داعش په سوریه او عراق کې ډېرې ضربې وخوړې، خو لا هم په ټوله نړۍ کې د حملو د ترسره کولو توان لري.
Unfortunately, despite all our progress against ISIL on the battlefield and in the financial realm, our
متاسفانه د جګړې په ډګر کې او مالی اړخه د داعش پر ضد زموږ ټول پرمختګ د تروریستي فعالیت لپاره د ډلې توان له منځه نه دی وړی او له نړۍ یې د ډلې لاس نه دی لنډ کړی. د امریکا د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې پر یو نایټ کلب حمله کوونکي عمر متین د حملې پر مهال د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د خپلې ملګرتیا غږ کړی و. خو جان برنن وویل چې داسې هیڅ اسناد لاندې موندل شوی چې د عمر متین او داعش یا کومې بلې وسلوالې افراطي ډلې ترمنځ مستقیم ارتباط ثابت کړي. د سی ای مشر په وړاندو کې پېښه پر هغو اصولو حمله وبلل چې د امریکا ولسته مهم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د قانون د انفاس فدرالي ادارو ویلي چې عمر متین شای تر یوې اندازې پر انټرنیټ د افراطي ډلو د تبلیغ تر اغیز لاندې راغلی و. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د سنا د استخباراتو کمیټې ته پرون په وینا کې زیاته کړه چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې په سوریه او عراق کې د داعش د پروپاګند د مخنیوي هڅې کوي. هغه زیاته کړه چې داعش په اساسي ډول د سوشل میډیا، ټویټر او ټمبلر په څیر انټرنیټي پاڼو د خپل تبلیغ لپاره کار اخلي، په خپله ګټه پروپاګند کوي او د خپل نظر د خپرولو لپاره د انټرنیټ له لارې پلویان راغونډوي. جان برنن په ځانګړي ډول د لیبیا یادونه وکړه او اندېښنه یې څرګنده کړه چې داعش شایي له دې هېواده په اروپا او نورو هېوادونو کې حملې تنظیم کړي. هغه وویل په لیبیا کې د داعش فعالیت شایي تر بل هر ځای زیات پراخ او ډېر خطرناک دی. زموږ درک دا دی چې داعش په افریقا کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅې کوي او له هغه ځایه په سیمه او اروپا کې د حملو لپاره ځان چمتو کوي. جان برنن په منځني ختیځ کې روان بحران په اړه د وی پښتنې په جواب کې څرګنده کړه چې د روسیې ملاتړ په سوریه کې د بشار الاسد د واکل ټینګې دوه سره مرسته کړې. د هغه په وینا بشار الاسد تیر کال دا وخت د اوس په پرتله په ډیر کمزوري موقعیت کې و.
د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پک افغان چارواکو ته بلنه ورکړي چې اسلام آباد ته ورشي څو د تورخم په کړکیچ خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځ د ښه فعالیت لپاره باید د هوایي قواوو ټول صنفونه فعال شي. په هلمند کې چارواکي وایي د ولایت کې د څلورو وژل شوو ژورنالیستانو د قتل په اړه به څېړنې پیل شي. امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ترهګرۍ سره باید په امریکا کې دننه او بهر مبارزه وشي. نوموړی چې پرون د فلوریډا ایالت په اورلانډو ښار کې د همجنسبازانو پر یو کلب له برید څخه د ژغورل شوو کسانو سره تر لیدنې وروسته یې څرګندونې کولې، وویل چې په امریکا کې وسلو ته د خلکو لاسرسی ډېر اسانه دی. د هندوستان نظامي چارواکي وایي په هندي کشمیر کې روانه اونۍ کې په دوو جلان خطو کې 15 وسلوال او دوه هندي سرتیري وژل شوي. د ایران د خبری رسنیو د ریپورټونو لمخې د ایران انقلاب ساتونکو او کوردی وسلوالو ترمنځ د عراق سرحد ته نږدې نښته کې 12 کورد وسلوال او د ایران د انقلاب ساتونکو 3 سرتیري وژل شوي. د برتانیې د کارګر ګوند هغه غړي او د پارلمان وکیل چې پرون پرې برید شوی و د ژورو ټپونو له امله یې بېګاه په روغتون کې ساه ورکړی ده. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای مشر خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي خپل وګړي په لویدیځو هیوادونو کې بریدونو ته چمتو کړي. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یان کاروای که هم په تیرو دوو کلونو کې پر روسیه بندیزونه لګولي، له دې هیواد سره باید اړیکې ټینګ شي. د مصر د هوایی شرکت د هغه الوتکې تور باکس وموندل شو چې په مدیترانې سمندر کې سقوط کړی و. د سوریې په حلب ښار کې د روسیې له لوري د موقتی اوربند تر اعلان لنډ وخت وروسته هوایی بریدونه شوي دي. او په اروپا کې د فوټبال د نړیوال کپ په روانو سیالیو کې د شمالي ایرلند لوبډلې پرون په دوو ګولونو اوکراین ته ماتې ورکړه. دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. که غواړئ تفصیلي وګورئ نو زموږ ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورتللی شئ او هلته د خبرونو په تفصیل سره موندلی شئ. د دې ساعت لپاره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. 19 پروګرام تر ازو عموما موږ د اتنیمو بجو پر مهال په جمعه ورځ باندې یو کله زر غږونه ډرامه خبرو، نو دا ډرامه واوري لا یاد مو باسي چې ورپسې د کابل په سټوډیو کې زموږ همکار د ډرامې پر موضوع شونده بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې غوث الدین شک لري چې پر نفیسې څه خبره سوې ده، خوله د نه پټوي. راځي په دې برخه کې واورو چې خدیجه ولی بیا پر جاناغه او شیما په غوسه ده.
شیما خورکی نن مکتب ته نه ځی؟ الا عزت الله ورور دین ویښه چې ناوخته شو، اته بجې دي.
کله جانا نن جمعه ده، رخصت یو.
وای فکر مې په ځای نه دی. ریښتیا نن خو جمعه ده، زه تاسو د مکتب په فکر کې یم.
جانا خالالا زه خدای را وګیم روزان ده تندره به مې چای راکي
درکوي یې خورکی ولې به یې نه درکوي که هغې روژه نیولې ده تاسو هغه به چای او ډوډۍ په وخت درکوي نو
عزتالله ورور مې موږی و بېرته ویده شو.
خیر دی چې بېرته ویده شو. تاسو ته چې چای راوړ بیا به یې له خوبه ویښ کړو.
جان آغا وروره تندره مې راته په غوسه وه نن به موږ دا چای تیار کړي.
ولې بیا څه خبره وه ولې په غوسه وه؟
نه پوهېږم هغه خو هر وخت په غوسه یې. زم پوښتنه کوم چې چای تیار دی که نه.
ورځه که ډېره په غوسه وه مه ورته ټینګېږه بېرته زر تې راشه.
خیر دی که په قاره مه خو چې موږ ته چای راکړي چې زه ډېره وږې شوې یم. تندارې چېرته یې؟
ولې څه خبره ده دلته دالان کې یم څه وایې؟
تندارې زه ډېره وږې شوې یم.
پېژنم هم چېږه شوې وې ډېره ډوډۍ ده مو خوړه اوس بیا وایي چې وږې شوې یم. ما خو تر اوسه چای نه دی خیزه.
اوس بیا وږې شوې یم زه اوس چای دم کوم.
نه جوش اوبه په تناره کې دي اوس به په تناره کې ولګې غم به دې زما په سر یې.
نو زه څه شی وخورم؟ عزتالله ورور مې موږی دی هغه خو پېش نمیتم نه ورک سوی.
که یوه ورځ څه شی ونه خورې نو مری
څه چای نشته لږه ډوډۍ ته واخلم.
هغه لټ ورور ته دې ووایه چې لاړ شي کار وکړي آ تاسو ته ډوډۍ پیدا کړي.
خو کار نشته تنده دی څه شی وکړي؟
ډېره مه غږېږه په دې روژه کې دونه حوصله نه لرم چې ستا خبرې م واورم. لاړ شه د مخېمې.
شایما څه شوي خورې راځه نو.
درغلم لالا ودرې چې لږه ډوډۍ ته واخلم.
اوف دا څه ډول ښځه ده خپل ځي دومره نه وایي چې دا خاون مې ناروغه دی. روژه هم ده کوزه ورته ډکه کېږدم چې اوده سوکي.
څه شی دي پکار دي پلاره زه به یې درته درکړم.
او د لازویه ته خو سم ګرځېدی هم نه شي اودس مې کوو کوزه کې اوبه نشته.
دومره کار خو کولی شم دا دی اوس به زه له سانه درته ډکه کړم.
السلام علیکم دی عبدالله پلاره ولې اویلې ته راوتلی؟
د مکتب کارو ته چې ځي بیا دې هر کار هیر شي. دومره خو له ځانه سره وایه چې خاون مې ناروغه دی ودرېږه چې د اوداسه اوبه ورته کېږدم.
خیر دی دی عبدالله پلاره نن مې هیر شول خو زه تاسو ته یو زیری لرم.
د څه شي زیری؟
فکر دې چېرته دی عبدالله کوزه سمه ډکه که.
ښه پلاره. مورې د مکتب کارونه دې خلاص شول معلومه شوې له خیره؟
هو ټول کارونه مې خلاص شول سر له سبا نه له خیره درس ته ځم. د عبدالله پلاره او داسې وکړه بیا کوټې ته راشه چې هوا ډېره ګرمه ده.
خوشو مبارک دې شه خوشو چې ارمان دې پوره شو کارونه دې ټول خلاص شول.
هو شکر ټول خلاص شول.
مورې ماشته چې واخېسته ما ته خو د مکتب یو بکس اخلي بکس مې ډېر زوړ شوی.
اخلي درته هر شی به درته واخلي د مور ارمانونه خو دې اوس پوره شو او د لاس وایه اوس به ستا ارمانونه ټول پوره کړي په خیر سره.
هو د عبدالله پلاره خدای مهربانه دی.
مورې د محب الله بکس هم زوړ شوی د بکس هغه ځای دی چې ورته ګنډلی و بیا څیرې شوی.
چې ماش واخلم دواړه ته به هر څه واخلم.
زه ښه شو نفیسي چې ټول کارونه دې په خیر سره خلاص شول.
ته م خیر یوسې د عبدالله پلاره چې اجازه دې راکړه چې کار وکړم. اوس راته دعا وکړه چې ښه معلمه شم او خلکو ته ښه خدمت وکړم.
بی بی ترورې اخه درې نور مرتبانونه م را دی خوږه چېرته لمر دی دلته به د توت ونې لاندې ډکم.
ښه دا دې درکوم مې نن دې ډېره مربا او ترشي نه ده جوړه کړې.
روژه ده بی بی ترورې خلک ډېره اخلي. هغه ورځ ملنګ م ویل چې په روژې کې ترشي او مربا ډېره خرڅېږي.
رښتیا وایي نازي لورې دا دې د مرتبانونه در وخته لورې
راکه بی بی ترورې
یو دوه مرتبانه مربا خو د پشلمي لپاره م وساتې لورې.
مربا او ترشي مې دواړه د کور لپاره بېله کړه.
خیر یوسې لورې ته خو پوهېږې لورې چې زه خو پشلمي کې بغیر مربا نه بل شی نشم خوړی. وی وی دا بد څوک وی څوکې دراغلم
زیم بی بی تروره نفیسه ما
هو لوره رازه دروازه خلاصه درازه هو په خیر راغلی لوره رازه رازه دننه چوا گرمه در راشه
جونده واسه بی بی تروره تاسه لکارا پاتی نشه
رازه رازه نفیسه اول فلکارا پاتی کیگو هم کار کهو هم خبره
سلام علیکم نازیه چنگه ای؟
شکر ده خیو تو سنگه نفیسه رازه چه کوتی تزو
خیلی منو کوتی تنزم دیده ونی سوری که باید صدقی کینو خبری باو کو
روزی سرم متسال ده لوره
خیو نو پروژه خودم را نپویگم خود خلقو للاسا نایما بکرارا
ولی خلق لطا سره تو کار لری
زو وایم نازی خوره دا خبره می تروس خپل خوان تم نده کرده
چه خبره دا او خزه ازو دا بیخه پندیخ نکرم اولی
لاما غوره زنه چه ده مکتب کارونو لپاره می وطه ما ده خلقو خبری آورم ده پویگم چه سوکم
ولی تو خبر که بی او تو وای
یو تو کسه دی چه روز مکتب تازم ما زوره بی لزان سره لگیه ای چه دی خزه تا گوره چه کار پسی گرزی وایز مکلی که خود روز داسی خزه نوه چه معلمشی داسی خبری کهی سنگه وکم
نفیسه تو خنام خدا و خیار و باسواده خزه ای دا خلکو خبری پس مگرزا
وی وی نازه لور می کمی خبری واوری دی که دا خلکو خبری پس گرزی دلی وای وز با هیچ کارم نشو کبوله خبرم و سوال ترسیده
چو وایما زه خو ډیره ډاریږم نه پوهیږم چې څه وکم
اتیا به همت خزه یې د خلکو خبرې پس مګرځه
خیر یو سي نازې خو شو چې دلته راغلم زړه مې لږ په کرار شو
هو لورې د کلي خلک خو دا وه مرغۍ پسې هم خبرې کوي ته دې کار کوه خلک پرېږده چې هر څه وایي وایي دې
خیر یو سي بیبي ترورې نازې خورې ته ویلې ګندنه مو څنګه خیره سیدلې ده
هو نفیسه زر زر اوبه ورکوم ودرې چې لږه ګندنه درته ورېبم روژه ماتي ته پیراکي پاخه که
ژوندی اوسې نازیې
نفیسه لورې دا یو بوتل اچار هم در واخله چې پیراکي بې له اچارو مستو خوند نه کوي
خدیجه روژه خو می په جمعات کې په یو خرما ماته کړه تراوړه پیرکی چې لری کنه
هو تیار مې راوړی دی انداز واخله پیرکی وشم بی دی
راکه خیر یوسی بسم الله چیرته دی ماشومان
هغه ته مو وخت لوري ورکړه ډوړه چې وخوري بیا یو طرف بل طرف ته لاړ شي ټول کارونه ماته پرېږدي
جان آغا ولی دوری تران آغای چیر تا تلالای دای
نو پویگم ولی چیر تا کار لارم دوری تم نرازم
تو اونی سای و پیاله بله شلوم بیم واچوا
اندال آچو مای نند سخا پاون دیخ کاری دی خیلات خوبا و
دی کلی خلق می ایت پا کرار نپریل دی
ولی بیاسه چی بی
آره خواتا چی زم یا د قانون یو ماده راته وای او یا قربان شم یا آیت او حدیث راته وای بیخی په دوو لارو کې پاتایم نه پوهیږم چې څه وکم
ولې د قانون قران یادوي
دی ورېرونو د حق په خاطر
او څه به دی ویلو چې هغه الک څومره د څه ورته حق ورکړم
خدیجه راته یې ثابت کړه چې کله یو یتیم هلک یا انجلۍ اتلس کلنۍ سن ته رسیږي باید حق یې ورکړل شي مولوي صاحبم ډېر آیتونه راته وویل
دا خبره نه په قانون کې مشته
هو ما ته یې وویل چې د مدني قانون په ندیرشمه ماده کې راغلي چې کله هلک یا انجلۍ اتلس کلنۍ سن ته ورسیږي او بالغه هوښیار وي د مال د اخیستلو حق لري
اوس نه څنګه وکړو جان آغا خو غټ هلک دی بله ورځ شل کلن کیږي
دا یې هم راته وویل چې د افغانستان د اساسي قانون په درې پنځوستمه ماده کې راغلي چې دولت د یتیمانو او بې سرپرستو ښځو ملاتړ کوي او له هغوی سره مرسته کوي
وای خدای دې خیر پېښ کړي یو کارت مو خبره مکمې ته ونه رسېږي اوسړیه
که رښتیا ووایو له یوې خوا یې حق کیږي او له بلې خوا زموږ کلي کې داسې کسان شته چې جان آغا ته لارې ورښیي.
خی وسړیه، یوه لاره ورته پیدا
کړه. څه وکړو، حق یې دی، هېڅ هم نشو کولی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د یو کلی زرغګونو ډرامې د لړۍ یو بل برخه مو اوریده. په پاتې خبرونه کې زه یوسف زدران در سره یم چې د دې ډرامې اړوند په یو موضوع لا روښانتیا وچو او ستاسو نظرونه ولرو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون او د بشري حقوقو سازمان نظرونه مو د عامه ازار او وضعیت په اړه اوریدل چې په وینا یې د یو چا ازارول جرم ګڼل کیږي او دا په قانوني ډول تعقیبېدای هم شي، خو دا هغه موضوع ده چې په ټولنه کې په عام ډول په تیره بیا د ښځو په وړاندې ډېره احساسېږي. په عامه اصطلاح په لارو، سړکونو، کوڅو او حتی تعلیمی ځایونو کې ورته پرزې ویل کیږي او یا ورپسې خبرې کیږي. پوښتنه دا ده چې خپل ښځې له دې موضوع څومره تنګې راغلي. په ټولنه کې د هغوی غږ افغانستان د ملي شورا لخوا څومره پورته شوی دی؟ په دې اړه نن په سټوډیو کې یوه درنه میلمانه لرو. پولیسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي ناجیه بابکرخیل زموږ سره د کومه چې د یوه داسې ولایت استازیتوب کوي په کوم کې چې د ښځو وضعیت په ډیرو برخو کې وخت نا وخت اندېښنې راپارولې دي. اغلی وکیل صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی. مننه چې په خپرونه کې په یو مهم موضوع ستاسو نظر به ولرو.
مننه. تاسو
درنو اوریدونکو د 0999203545 او 0923255 شمیرو لاره ستاسو مخامخ نظرونه اخلو او کولی شئ 0906901020 شمیرې ته راته د ښځو د ازار او اذیت په اړه خپل غږونه او نظرونه پرېږدئ. بابکر خیل صاحب، مخکې له دې چې اوریدونکو ته لاړ شو، دوی ته هم شمیره اورولې ته، د ښځو ازار او اذیت یو هغه موضوع ده چې د بشري حقونو ډېر بنسټونو په باور هر کال ډیره شوې ده. ستاسو په اند ولې ټولنه لهم د تاوتریخوالي په لور ځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه اول ډیره مننه چې ډیره یو مهمه موضوع چې په ټوله نړۍ کې د دې موضوع سره مشکلات سره ښځې، ماشومان، ځوانان مخامخ دي، اما په برخوردونه فرق کوي. په افغانستان، په افغانی ټولنه کې په یو سیستم کې دي، په نور نړۍ کې په بل سیستم. اما چې څه ثابت شوی ده، صدا آزار و اذیت یا مزاحمت د قانون د مخې هغه جرم ګڼل کیږي. اما څه وخت کې خلک جرم پیږي، صدا جرم ده. کله چې عامه پوهاوی وي، کله چې په یو ټولنه کې د تعلیمي او تربیتی کچل وړی، تر څو چې دغه مسایل نه وي، څوک په ازار اذیت په مفهوم نه پوهیږي، څوک دغه په جرمی اړخ نه پوهیږي. د ما په نظر باندې څنګه چې موږ مختلف هیوادو ته سفر کړی ده، په دې رابطه باندې مخکې د وکالت نه هم د موږ د نظر لاندې و دا موضوع، خصوصا د خویندو په رابطه باندې. اما همیشه ما کله د خویندو د ځورولو په رابطه هم فکر کوو. مساوي په څنګ کې د موږ د ځوانانو د ماشومانو په رابطه باندې هم د موږ ذهن آزان خواته بیایي. نو همیشه په دې رابطه باندې دولتونه نظر په خپل ټولنه باندې، هغه سنتي ټولنه، فرهنګي یرغلونه چې په مملکتو باندې راځي، په دې باندې ډېر باید اساسي چې هغه حرکات چې ټولنه متضرری یا هغه بهرنی یرغلونه چې آزار و اذیت منځ ته راوړي، ټولنه ته دې ته باید ډېر جدي متوجه اوسي او منطقه خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي.
بله، هغه وکیل صاحب، تاسو په پوهاوی باندې ټینګار وکړو، خو وخت نا وخت داسې خبرونې هم جوړېږي. فکر کوئ چې د قانون حاکمیت هم یو بله لار ده چې حکومت لاسرسی ولري؟ هر چېرته که چېرې څوک دا کار کوي، مجبور هغه محکمې داسې ته ورسېږي. دا هم باید ورسره په څنګ کې پیاوړی شي، که نه یوازې د ممبرونو، راډیوګانو، رسنیو له لارې غږ پورته شي.
مهم دا ده چې د ما په نظر اول د ممبرونو، د تعلیمي پروګرامونو، اجتماعي پروګرامونو، مدني جامعې، ټول بنسټونه د دې په رابطه باید کار وکړي، په دې رابطه جدي کار وکړي. کله چې یو نفر وایي قانون نه پوه نه لري، هغه په خپله جرم ده. اما کله چې انسانان یا دغه خزه د منګه په دې رابطه باندې پوهاوی ونه لري، بیا هم نسی کولی چې خپل حرکات یا د خپل خبره هغه جرم فکر وکړي.
ډېره زیاته مهرباني وکیل صاحب، اوریدونکو په لورې زو، اوریدونکو منتظر دي، دوی ته شمیره بیان کړې وه. محمد عارف عثماني لومړنی اوریدونکی دی، له هلمند نه زموږ سره اړیکه نیولې. ښاغلی عثماني صاحب ډېر په خیر راغلی، مهرباني.
السلام علیکم، تاسو سلامونه او ګرانې میلمنې ټول سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
تاسو کړی دا موږ تاسو په افغاني ټولنه کې کوم تاسو ورته وګورو د خزنه بيخي په راځه خبره په داسې کار کې سلکی لیکي یو حیوان نو په افغاني ټولنه کې څه د تاریخي په کوم سترګه کتل شوې دي حق څه کوي او حقوق دلته چې ما خپل ژوندې مثال په هلمند ولایت کې دلته دی یو څه یو خپل اولاد خپل لوران ته حق ورکړ د ځمکې کله دا یو پات شول نو بیا ورونه راواله سور ورته ویل چې ته موږ نه حق اخلي ته موږ خور نه دا موږ باندې فساد دی نه دې موږ کړی ځوان دی نه دې تر اخلي شنو نو دلته موږ تاسو ته ولنه کې حکومت ته حکومت توجه ته نه دا ورته راولې هیڅ خدي ته حقوق نه دی ورته
د هزار ازیت پاکستان او پختمه ډیر خزه کار ته زړه خکوي په ډراما کې کتا سو اوریدلې وی نفیسه غونډه یو مثال لرو چې هغه مکتب ته زی او ترڅو جنو ته درس ورکړي اما د خلکو لغه په لار کې زورول کی دا څومره د دوی د کارونو مخنیوي نیولې شي
اوس ګوره موږ تاسو په ټولنه کې اول غټه بدبختي دغه علمي ده چې موږ تاسو روز پورې نه پوه یو خپل نران مولیا چې خبره د علم کچه د لکه کمه ده ستانه تو ګورو نو دلته خود ته سیم په هیڅ شکل باندې باندې وته اجازه هم نشته چې مکتب ورته وي هغه نه غدې لارې ورته وي دا څه د بچ په کور کې اجازه نشته او شرعي اجازه کې بار وو سي نو زما په نظر باندې خود ته دل کول افغاني تورنه کې هیڅ احترام نشته نه کوم ترجمه ورکوم
نه نه اوس منی سب تاسو نظر او پښتنه خو اتمن نه لري د روحي ازار وضعیت په اړه چې میراث حق ورکول کی یم بیر تر اخره اتمن په دې وخت کې خزه روحي ډول ازار وضعیت ویني او بل اردن کې هم اخلو مهرباني تاسو اړ کم زمونږ سره وصل د خبري وکړي او جان محمد خان مخامخ زمونږ سره خبرې کوي ډیر په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني
شکر خو درنې ملمنې خورته او تاتا او درزادی ټول مسلمانانو ورته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
صدا خو ډیر خسته موضوع نن تاکل ازار وزیت مسلمان ازار ول مسلمان تحدید ول مسلمان تصفتی سویری او هغه ما یو څه کول د اسلام کې د مسلمان ترجیح چې کوم دی د مسلمان په کاواله چې ده د جرم او د زیږی د حد چې دی د مسلمان دی ول من چې حد دی سزا نه دی ول من د سزا دی را ده
او په مجموع کې کچا ته بدنومه خپل کېږي نه
مسلمان خور چې ول روان یو پر سپیک سپورې ویل هغه ته بد خبر کول دا په شان دی او زموږ په ځین کې هم جرم دی دا به ټول ورونه دې فرندره وکړي
دا ورو کې مهرباني
تاسو دا خبره کوله چې دا معلولین او معلوبي چې دی هم دا دا چې دا زورول سره مخ کې په لار روان کاني خلکو کې تر او
دا یو بل مهمه موضوع ده تاسو ورته اشاره
وکړه دغه ته ضرورت لري
بل بالکل قاری صاحب یو بل مهم موضوع ته اشاره وکړه روحتي او یو چاته بدنوم اخستل کی کچرا مالو لو مایوبي هغه چې خدای پاک سن دور کړی پاغي زورول کی په اسلامي لحاظ باندې په دې موضوع خبرې کو اما خلې وکیل صاحب یو بل اوردون کې اخلو روسي اوردون کې به بیا مهرباني استاذ واړی کز موږ سره وصل ده خبرې وکړي بلې ازادي رادیو د ازار او ازیت پړغږي او کستاسو غږ خبر شي خا دا اوردونکو خبرې نه کوي اغلی وکیل صاحب د څو اوردونکو نظرونه مور دوی په مجموع کې اندیښنه لري او سپارښتنه هم لري
اول خو د ورونو ته خپل سلامونه وړاندې کوم ډېرې ښې ورځې د مبارک میاشتې روزي تیرول ورته غواړم زما مطمئنه یم د منګه هغه ورونه هغه خويندې چې د پوهې په لباس باندې ملوثي هغوی دغه مسئلې ته تشویش کوي مثلا د ښځې د حق نه ورکول او د ښځې د حق نه د کار نه
سړي هم کپویږي بیا زوريږي
دوی هم عین موقف کې قرار لري ناراحته کیږي مبارزه کوي دا ستونه په اصطلاح لاسرونه نه لري دا موضوع جلا ده یمنګ بل رو ډیر ښه نظر ورکه چې په اسلام کې آزار اذیت نشته یعنی دا په اسلام کې یو جرم ده. اسلام کې مینه او محبت ده، د انسان او انسانیت لار ده. اما مثلا دلته راته ول آزار و اذیت مې سترازي زه فکر کومه څنګه اساسي بنسټ کورنۍ ده. تاسو ګورئ متوجه هستئ چې یو کورنۍ که پوهه ولري، یو ماشومان څو ماشومان لویوي، ماشومان ته خپل ترمنځه یا مور پلار برخورد دوی سره د تعوین و تعقیر په رابطه، د ماشومان د شوخي په رابطه، د دوی تهدیدېږي، د دې جنه د دوی هغه مشکل د رواني منځته راځي. کله چې مشکل د رواني منځته راځي، دوی داخل د اجتماع کېږي، د مکتبو کېږي، لاره کې خلک اذیتوي، دا په شکل د کل د هلکان جلکان ترمنځ ده. اما منګه موضوع داده چې جلکان آزار اذیت کېږي، بیا هم زمان خبرتم لازم. تاز گوری دام نده چه جلکان یوازی پلاره که یوازی مکتب تک که یوازی کار محیط که یاد محیط کاری که طول تعلیمی خلق موجودی، چون نوغوی خدمتگزار دی پکرو که حتی از فکر کن پکرو که به دون آزار ازیاد تر حق حده نیست پیشتما که که پوه وید تیتایی اغنه به دیری، ولی پکرو که یو خاص رابطه ده خونی یا رابطه ده مین و محبت یا سه فضا برا طول کری. خصوصا افغانستان که باد جنگونه، څلوی کال جنگ، اکثر خلک پر رواني مشکل سره مخامخ سوی دي، اکثر خلک د قانون ماتولو په اساس یا هغه یرغل د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي په افغانستان باندې راغلی ده، آزار اذیت کچه ډیره لوړه سوی ده. زه تاسف کوم که موږ همیشه د خویندو په آزار اذیت خبرې وکړو، نن تاسو پوهیږئ موږ ځوانان آزار اذیت کېږي، اختطافونه کېږي، ماشومان آزار اذیت
کېږي، په ټوله کې ده
عمومي ستونزه ده. اما زه د یما چې د منګه د خویند مقابل کې چې د وطن د پاره دوی تعلیم کوي، د وطن د پاره دوی غوړي خدمتګزاري وکړي، د کورنۍ د پاره دوی غوړي کورنۍ پرمختګ د پاره کار وکړي، دغه آزار اذیت کم سي کنه کمیږي، دولت له خونه هم پالیسیګان او ته جوړ سي.
تاسو هم په دې اړه اندېښنه وښوده ده چې تر اوسه پورې څه شوي دي، حتی د ملي شورا له خوا تاسو ته بېرته راګرځو. اوریدونکو ته هم دا اونۍ دا پوښتنه پرېښې وه چې څنګه آزار او اذیت ختمېدی شي. ځینو اوریدونکو راته غږیز پیغامونه پرېښي دي، دا پیغامونه اورو چې دوی څه وایي.
د دا رقم ښځو په باره کې چې دوی ځي مکتب ته او د هېواد بچیانو ته خدمت کوي، د دغو د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو ټول باید په اتفاق لاس سره ورکړو، ټول د افغانستان ملت، تر څو د دې خلکو مخنیوی وکړي. دا له بې علمي، له بې سوادي څخه کېږي. یو سړی سواددار وي، هغه داسې کار نه کوي چې هغه دې داسې د هېواد د پرمختګ مخنیوی وکړي. دې سره د وطن احساس له دو خلکو سره، ځکه داسې یو استاد په عذابه وي، یو استاد په عذابه وي فیصله، نو دوی نه غواړي چې دا هېواد پرمختګ وکړي.
په ښارونو کې یو تعداد مزاحمتونه د ښځو په ارتباط په سترګو کېږي. د افغانستان مسلمان ملت نارینه او ښځې باید په اسلامي اصولو عمل وکړي او په اسلامي اصولو باندې تګ راتګ وکړي. له نارینه وو چې هم زما هیله خواهش دا دی چې باید مزاحمت ونه کړي. څنګه چې په خپل ناموس، په خپل ځان او په خپل ناموس باندې زړه سوځو، داسې باید د په بل چا په مال او ناموس باندې باید زړه وسوځو. او د هغې چې خپل ناموس څنګه محفوظ بولو یا ښه ګڼو چې محفوظ وساتو، او د بل ناموس هم باید داسې ښه وګڼو چې هغه محفوظ شي.
د 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې لارې ستاسو اوریدونکو ځینې غږیز پیغامونه وو چې حل لارې مو بیانولې. مهرباني چې موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدئ، بیا هم کولی شئ په همدې شمېره ته غږیز پیغامونه پرېږدئ. بلې، اغلې وکیل صاحب، بېرته تاسو ته راځو. په ټوله کې دولت په تېره بیا تاسو د ښځو غږ څومره پورته کړی دی، په دې برخه کې غږ څومره اورېدل کېږي؟
بلکې د منګه ورونه هم په دې رابطه په ولایت کې، په مختلف ولایت کې د ښځو د مزاحمت، د ښځو د جنسي تیری، د ښځو د قتل، د ښځو د خرڅېدو، د ښځو د بد ورکولو په رابطه باندې، یعنی که ووایي ما هره ورځ
هر ورځ په دې رابطه باندې بحث کیږي او دولت نه هیله مند دی چې په دې رابطه باندې خپل پالیسیګانې د خپل پروګرامونه د پوهاوي باندې
دا بحث د دې لپاره ډیر کیږي چې تاوتریخوالی ډیر دی کنه د دې لپاره چې غمی ډیر دی
یو دې لپاره چې یو خو غمی ډیر ده اما تاسو شاید دې هستی چې دا تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی ده په دوه رقمه دی ما په نظر یو خو هغه ناامن سیمه دي څه د پوهې ساتی ټیټه ده دوی په خپله محکمه کوي دوی په خپله فیصله کوي دوی په خپله دیدګانه ښځو ته ګوري بل د ډېر مزاحمت یا د اذیت ښځې څه کېږي تاسو مطمئنا د دولتي چارو کې هم لیدلی سی که هغه په مکتبو کې دي دا حتمي نه ده چې نارینه آزار اذیت کوي تاسو پیږئ د ښځو له خوانه ښځو ته مزار اذیت کېږي مثلا تعلیمي مسو کې د کار په محیط کې که یو څوک استعداد لکټیټي یا د لباس په اساس باندې یا د مخکې د منګه یو ورور د معلولیت او معیوبیت په رابطه وویل کېږي او ورور یا منګه یو خور ډېر با استعداده اوسي اما یو معلولیت ولري کله چې یو دفتر کې کار کوي په هغه اساس احترام کمي په مختلفو نمو مثلا یا دیگی پدی اساس را فکر کنم منطقه تر منطقه در آزار اذیت فهم
مننه وکیل صاحب د ولسی جرګې په استازیتوب ستاسو غږ له اوریدونکو سره شریک شو دا چې و اندېښنه مو ګڼل او حل لار مو په پوهاوي کو بل ډیره زیاته مهرباني چې تاسو زموږ سره وای البته دا وخت د خبرونې وخت پای ته رسیدي در نوردونکو ته وایم چې بیا هم د موضوع په اړه 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره تر تغیس پیغامونه پریښی شي